السلام علیکم د ماسپخین دو بجی دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادې راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ته رابولم. دا خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په روانه خبرونه کې اوري چې په هلمند کې مقامات وي که اضافي سرتیری او تجهیزات ورته ونرسیږي نو دغلته روانه عملیات نورو سیمو ته نشي غځولی. یو شمیر مدني فعالانو د کندوز وروستۍ پیښه وغندله او د امریکا د ولسمشرۍ د نن ورځې انتخابات هم څارو او په دې اړه ستاسې نظرونه هم خپرو. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د متحده ایالاتو انتخاباتي څارونکي له وخت څخه مخکې په رایه ورکولو کې د بې سابقې زیاتوالي خبر ورکوي. بلخوا رپورټونه وایي چې د امریکا د نیو همشایر ایالت په ګڼو وړو ښارونو کې امریکایي رایه ورکوونکو د ولسمشرۍ په نویو انتخاباتو کې خپل رایه کارولې دي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه چې محمد قسیم سولمر وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د مالی وزیر د 1300 کال ملي بودجه مشرانو جرګه ته وړاندې کړه. یو شمیر مدني فعالانو په افغانستان کې د ملکیانو پر د تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او د برېښنا شرکت وایي د دغه شرکت له سترو پوروړو څخه یوازې درو کسانو خپل حسابونه تصفیه کړي. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د مالی وزیر له مشران جرګې غواړي تر دوه اونۍ پورې د 1300 مالی کال بودجه تایید کړي. اکلیل حکیمی نن د راتلونکي کال بودجه مشران جرګې ته تشریح کړه او ویل چې دغه بودجه د هیواد اقتصادي پراختیا او نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د شمنې پر اساس جوړه سوې ده. د راتلونکي کال ملي بودجه 4.6 میلیارد افغانۍ ده چې 288 میلیارد عادي او 188 میلیارد پراختیا بودجه ده. ټاکل سوی د 1300 کال بودجه د مشران جرګې تر تایید وروسته ولسی جرګې ته د تصویب لپاره ولېږل سي. یو شمیر مدني فعالان په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په زیاتېدو اندېښمن دي او د طالبانو له لورې له ملکیانو د سپر په توګه کار اخیستل یو غیر انساني او اسلامي او غیر اسلامي عمل بولي. مدني فعال ضیا محسنی نن په کابل کې په دې اړه په جوړې سوې غونډې کې په کندوز کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په غبرګون له حکومت غوښتنه وکړه چې دا پیښه په جدي توګه وڅېړي. دی وایي طالبان له ملکیانو او د استوګنې له سیمو د سفر په توګه کار اخلي. د کندوز جګړه او دې ته ورته پیښې چې له هر ادرسه وي موږ یې جدنغندو. د کندوز په بوزه کندهاري سیمه کې د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو په هوایي عملیاتو کې تیرونه یو دیرش ملکیان او 26 طالبان وژل سول. د افغان نړیوال سازمان د له بشري حقونو یو څرګند تیری بللی دی. د افغانستان برښنا شرکت وای په کابل کې د هغو کسانو له ډلې چې د برښنا بلونه له 1 لک افغانۍ زیات و یوازې 3 کسان حاضر شوي چې خپلې پیسې ته ویل کړي. دغه شرکت وایاند وحید الله توحیدین نن ناصدی رجو ته د دغو کسانو په اړه ویل
مولوی چې تر اخره خپل پیسې کامل صفر کړي. جناب استاد سیاف خپل پیسې کس یو تحویل ورکړ نورې پاتې دي او یو که په شپږ میاشتو کې ورسره یا په شپږو دورو کې ورسره کسو او همدارز اجنبي قابلیت چې خپل پیسې کس کړي او تحویل یې
برښنا شرکت په روسي کې د 2099 کسانو لست خپور کړ چې دغه شرکت پور وړي دي. په دوی کې یو شمیر چارواکي او پیژندل سوي څیرې هم شامل دي. د برښنا شرکت وایاند وایي که د برښنا پور وړي خپل پیسې تحویل نه کړي نو راتلونکي اونۍ به بیا نمونه افشا کړي. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه زما همکار اجمل اند اوروي.
د امریکا د ایالاتونو انتخاباتو څارونکو له وخت څخه په مخ کې رای ورکولو کې د بې سابقې زیاتوالي خبر ورکوي. ویل کېږي چې په دې رای ورکوونکو کې لویه برخه د اسپانوي ژبو امریکایانو ده چې خی ډیموکراټیک کاندیدی هیلری کلینټن ته به رای ورکړي وي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکړی چې د دوشنبې تر ورځې پورې لږ تر لږه 3.5 میلیونه کسانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له وخت نه مخکې خپل رای کارولی او تمه کېږي چې په دې انتخاباتو کې به د وختي رای ورکوونکو شمیر 50 میلیونو ته ورسیږي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د دې معنی دا ده چې د امریکا د رای ورکوونکو په سلو کې سلویښتو د انتخاباتو له ورځې چې نن د مخکې
خپل رای ورکړی دی. د 2012 میلادي کال په انتخاباتو کې ټول ټال 46 میلیونه کسانو مخکې رای ورکړی وی چې هغه مهال د رای ورکونکو 15% جوړوله. تر اوسه پورې د امریکا په 23 ایالتونو او DC کې له وخت څخه مخکې بې سابقه رای ورکول ثبت شوي. د اسپانوي ژبو امریکایانو لخوا په هغه ایالتونو کې له وخت څخه مخکې ډېر رای ورکړل شوي. د کومو ایالتونو ګټل چې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو لپاره جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ ته مهم ګڼل کېږي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي ډیموکراټان د وخت څخه مخکې په کارول شوو رایو کې مخکښ دي. بلخوا رپورټونه وایي چې د امریکا د نیو همشپیر ایالت کې په ګڼو وړو خرګوټو کې امریکایي رای ورکونکو د ولسمشرۍ په نننیو انتخاباتو کې خپلې رایې کارولي. د دې ایالت په لرې پرتو بانډو لکه ډکشویلي، هارت او مسفیلډ کې د تیرې نیمې شپې راهیسې د رای ورکولو مرکزونه پرانیستي وو او کله چې ټولو په شرایطو پوره رای ورکونکو خپلې رایې وکارولې د مرکزونه تړل شوې دي. په ډکشویلي او هارت سیمو کې ډېرې رایې ډیموکراټیک کاندید هیلري کلینټن ګټلې، خو د مسفیلډ سیمه بیا په بشپړه توګه د ډونالډ ټرمپ لخوا ګټل شوی چې جمهوري غوښتونکي کاندید دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د فرقه تاوتریخوالي لڅو پیښو وروسته پولیسو پرون د سنی او شیعه مسلمانانو پر مدرسو او جوماتونو چاپی واچولې او لسګونه کسان یې ونیول. په کراچۍ کې تیره اونۍ د هغې سنی ډلې 15 تنه پلویان ووژل شول چې شیعهګان مسلمانان نه ګڼي. د چارواکو په وینا دا وژنه ښایي د شیعهګانو لخوا انتقامي حمله وه، ځکه دې ډلې له هغې یوه اونۍ مخکې په شمالي نظیم آباد سیمه کې د 15 شیعهګانو د وژنې مسؤلیت منلی و. پر مدرسو د پاکستان د امنیتي مامورینو د پرونۍ چاپی په وړاندې سنی او شیعه فعالانو اعتراضونه هم وکړل. په دې ترڅ کې شیعه معترضانو یوه لویه لار د 2 ساعتونو لپاره بنده کړه، چې وروسته بیا د مظاهرو ضد پولیسو د اوښکې بهونکي ګاز په وسیله تدپره کړل. پاکستاني چارواکي وایي په دې عملیاتو کې له طالبانو سره د تړلې لشکر جنګوي ډلې 2 وسلوال نیول شوي. چارواکي وایي دا کسان پر شیعهګانو او دولتي ځواکونو د 28 حملو په ترسره کولو او همداراز په روان کال کې د نامتو قوالي موسیقۍ د غږونکي امجد صابري په وژنه تورن دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د لبنان له نوي ټاکل شوي ولسمشر میشل عون سره وکتل. ظریف د بهرنیو چارو لومړی وزیر د میشل عون سره د پارلمان لخوا د هغه له غوره کېدو وروسته ګوري. لبنان ته د ظریف د سفر هدف د تهران او د حزب الله په ملاتړ د ایران پلوي حکومت ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول بلل شوي. حزب الله وسلواله ډله او د ایران شیعه حکومت د سوریې په جګړه کې د بشر الاسد د رژیم نږدې متحدان دي. د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د میشل عون غوره کېدو د هغه دو سیاسي بلاکونو ترمنځ 9 میاشتنی اختلاف له منځه یوړ چې د یو ملاتړ سعودي عربستان او د بل ایران کوي. په دې اوږده موده کې د همدې اختلاف له کبله د ولسمشر د غوره کولو لپاره 15 څلوېښت هڅې ناکامې شوې. دا و خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په هلمند کې د جګړې تنور تود دی او مقامات وی کنور سرتیری و نرسیږي. د هلمند عملیات نشي پراخیدلای. یو شمیر فعالانو د کندوز رسته پیښه وغندله او له حکومت غواړي چې یو هر اړخیزه پلاوی د غلطه د تحقیقاتو لپاره واستوي.
د بشر حقوقو کمیسیون ولسی جرګې مدني ټولوي د یونما په بلتوب باندې او د کندوز د ځانمنو په توجه سره باندې یو نوی آیت وټاکي.
په متحده ایالاتو کې د ولسمشر انتخابات پیل شوي دي. په یو شمېر سیمو کې له وخت نه مخکې میلیونونو کسانو رای ورکړي دي. د ازادي راډیو په خپرونو کې د امریکا د انتخاباتو د بهیر او د انتخاباتو د نتیجو په اړه وروستي او دقیق معلومات در سره شریکو. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې کمزورې کېدل به په افغانستان کې د دې ډلې پر فعالیتونو څه اغیز ولري؟
هر وخت کې په عراق او سوریه کې داعش کنجتکیږي، نو بیا به افغانستان د دوی لپاره یو بدیل وي، یو ښه بدیل وي.
د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو، اونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلای شئ. د هلمند دولتي مسؤلان وایي که اضافي سرتیري ورته ونرسیږي نورو سیمو ته عملیات نشي غځولی. په هلمند کې د اوپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار قهرمان بیا په دې ولایت کې موجود سرتیري کافي بولي او وایي چې وسلوالو خپل جنگي وړتیا د لاسه ورکړې ده. د لشکرګاه اوسیدونکي د قهر میوند په نوم د روانو عملیاتو په اړه هم بیلابیل نظرونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د لشکرګاه په دوهم او دریم امنیتي حوزو کې د قهر میوند په نوم روانو عملیاتو معلوم او د پامور پرمختګ نه دی کړی. په دې اړه زمونږ همکار رپورت لري.
سنگر تود دی. دمځک لخوا هوانونه ڈی سی توپن او دا وا څخه جنگی هلیکوپټر هغه وسلوال پر نشکوي چې د افغان ځواکونو لخوا د پیل سو عملیات په وړاندې مقاومت کوي. د لشکرګاه په لویدیځ کې د بولان په نوم د دریم امنیتي او زیاړوند د بشران په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ملکی کسانو کورونه په سنگرونه وښتي دي او سخته جګړه روانه ده. د هیواد په جنوب لویدیځ او ځکه د کهر میوند په نوم د پیلسو عملیاتو درېمه اونۍ پر کېږي، خو د لشکرګاه پر اطرافو د روانې جګړې په شدت کې ډېر کموالی نه دی راغلی. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو قمندان بریج جنرال ولی محمد احمدزی وایي عملیات په تر هغه دوام وکړي چې جګړه د لشکرګاه د اطرافو څخه نورو سیمو ته لیرې شوې وي. ښاغلی احمدزی په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل په اوسنیو موجودو سرتیرو نشي کولی روانو عملیاتو ته پراخوالی او تر دې ډیر شدت ورکړي.
تشکیل باید زیات شي. کم کسان چې دلته تشکیل دروي کمبود دي، هغه باید راسي. توجه او زو ته وسي. لشکرګاه ښار په درې څلور اوزو باندې نه کنټرول کیږي. دلته زیاتره قوتو ته ضرورت دی چې دوامداره شتون هلته ولري. تاسو ته بهتره معلومه ده په ډیرو ولایتونو کې زیات تشکیلات شته چې هغه مساحت یې ډیر کوچنی دی. مونږ هم دلته لشکرګاه ښار ویني چې ډیر لوی لویه ساحه ده، په ډیر لوی کچه باندې دلته خلک اوسیږي، نو دوی ته زیاتره باید توجه وسي.
د قهر میوند د عملیاتو د پیل نه تر اوسه ویل کیږي دواړو غاړو ته تلفات هم اوښتي دي. د 215 میوند کل اردو قمندان د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په روانه اونۍ کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د نهو مشهورو قمندانانو په ګډون د 90 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د لشکرګاه اوسیدونکو چې د ښار په شمالي او لویدیځ څنډه کې د روانو عملیاتو او جګړو له لویو لویو ډزو ستړي سوي دي، د قهر میوند په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې نتایج شبولي، خو ډېرې د سست حرکت څخه مایوسه سوي دي.
قدرتله بغیر له څوک د دې بولانه خواته نه شي اوښتلی، ځکه چې امنیتي وضع ډېره خرابه ده. پیلان دا دی چې تیاره خپله بمبار کړي او غواړي چې امنیتي ستونزې هوارې شي او کوم مشکلاتونه چې راغلي دي هغه خلک وایي چې عملیات وتلی دي. په تلویزیونو کې ښکاره کړي پدې، خو چې چیرې عملي ویني بیا تاسو خپله پیری شي.
د خلکو غوښتنه دغه ده د دې عملیات څخه چې دا عملیات مخته چې ولاړ شي، برته به خلک چې دا کورو څخه خراب را رسوي دي، برته خپل کورو ته ولاړ شي، هغه شار به د تشویش ستر دغه لا خلاص شي.
زوم به هغه ځای باندې دي چې اعلان کړه اله خبرې چې کریم ایوان په نامه دی، پای کې په نامه دی، فراغ مې کو دي جنگ دی نشه کړی نشه کړی.
سره د دې چې د شار پر شاوخوا د درنو چاودونو ژغونه خلک د نامنیو د اوږدې دو سوچونه ته وړي، خو په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر او پولیسي جرګه کې د خلکو استاد عبدالجبار کرمان وایي عملیات شروان دي، خدا چې ولی دومره سست او قرار پر مخ دی ویل جګړه د عامو خلکو په کورونو او کشتونو کې ده او د وسلوالو لخوا ډیر زیات مینونه کرل سوی دي.
دا د یوې میاشتې په جریان کې پرون ما تا بیخې په ښار په منځ کې جګړه درلوده، ما تا ته په ماجرو کې جګړه درلوده، ولې نن ته تللی په اصطلاح باندې تر زیاتې ساحو پورې دې رسېږي. او دا ټول د دې نتیجه ده چې مثبتې خوا ته هر څه روان دي، هر څه باید په احتیاط ترسره شي. عام ولس ګټې، اقتصادي منافع د وطن، وطن د خپل پرسونل ژوند، دا ګټه په نظر کې نیول پکار دي.
که څه هم کارمان په هلمند کې موجود سرتیری کافي بولي، وای د وسلوالو لیکي ماته سوي دي، تازه د افغان سرتیری رسیدلی دي او د هلمند په ډیرو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو جنو عملیاتو د غوره رهبری د دې ولایت څخه وتلو تاړه کړې ده، خو ویل کیږي په دې ولایت کې د کافي سرتیرو د نشتوالي رباله روان عملیات د ستونزو سره مخامخ سوي دي. د حکومت یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که د اردو او پولیسو کم او خیالي تشکیلات پرانیسي امکان نه لري چې حکومت د قهر میوند په نوم روان عملیات نورو سیمو ته وغځولی سي. محمد علي استاي، دغه دی راډیو هلمند.
په هلمند او په خاص ډول د دې ولایت په مرکز لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې مو روان امنیتي وضعیت او دغلته د جګړې په اړه زموږ د همکار تفصیلي رپورت واورید.
د امریکا انتخابات.
Well, actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
شیبه په شیبه له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او یو شمیر مدني فعالانو د کندوز وروستۍ پېښه وغندله او د ملکیانو د مرګ ژوبلې د پلټنې لپاره د بې پرې پلاوي د ټاکلو غوښتنه وکړه. دوی د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې کندوز ته د ګل شوی پلاوی دولتي دی او نشي کولای هر اړخیزې او بې طرفې پلټنې ترسره کړي. بلخوا ارګ کندوز ته د لیږل شوي پلاوي په اړه اندېښنې بې ځای بولي او ټینګار کوي چې حکومت د کندوز پېښه جدي نیولې او پلټنې به هم بې پرې وي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ لري.
یو شمیر مدني فعالان وایي چې د کندوز وروستۍ پېښه جنګي جنایت دی او باید یو بې پرې او خپلواک پلاوی له حقوقي پلاوه هر اړخیزه څېړنه وکړي او عاملین یې په ملي او نړیوالو محکمو کې محکمه سي. مدني فعال او د ځوانانو د سولې بنسټ مشر نجیب الله جامع چې د سه شنبې په ورځ په دې اړه جوړه شوې غونډې ته د نورو په استازیتوب خبرې کولې وویل چې کندوز ته تللی دولتي پلاوی نسی کولای چې هر اړخیزه پلاټنه وکړي.
زموږ غوښتنه ده چې د بشر حقوقو کمیسیون، ولسي جرګې، مدني ټولنې د یونما په غړیتوب باندې او د کندوز د زیانمنو ته په توجه سره باندې یو نوی آیت وټاکي، پلاټنې وکړي، په دې باندې ولس ته قانع کوونکی ځواب وایي او هغه عاملین چې دغه جنایت مرتکب شوي دي هغوی باید ملي شرعي محکمې ته او د غټ جنایي جرمونو په سر کې باید نړیوالې محکمې ته راکش کړ سي.
د راپورونو له مخې تېره اونۍ د کندوز په بوزي کندهار ریسمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې چې امریکایي ځواکونو هوایی بمباری هم وکړه، شاوخوا 30 تنه چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل وو ووژل سول او 15 نور ټپیان سول. د پیښې ګڼ غبرګونونه راوپارول. یو شمېر افغان سیاسینو، مدني فعالانو او د ولسي جرګې ځینې غړیو او عامو خلکو دا پیښه وغندله. همدارنګه د بخښنې نړیوال سازمان په کندوز کې پر ملکي وګړو بمباری پر بشري حقونو څرګند تیری وباله. افغان حکومت د دفاع وزارت د مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ د چړنو لپاره کندوز ته یو پلاوی وټاکه چې دا محل په دغه ولایت کې په پلاټونو وبخته. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې له کابل تللي پلاوی سره د کندوز خلک، مدني فعالان او زیانمن هم په چړنه کې همکاري کوي. د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هر ډول اندېښنې بې ځای دي.
کندوز د پیچ پاړه باندې حکومت جدي دی. په دې برخه کې کوم هیئت لدی په کابل تللی دی؟ هغه یو تخنیکي هیئت دی او هلته څېړنې تخنیکي دي. ولې د دې تر څنګ چې د کابل څخه هیئت تللی دی، په خپله باندې د کندوز له خلکو څخه شپږو کې ولس استازي، د سیمې خلک او مدني فعالان دي، هغه هم یو ځای ورسره کار کوي. په دې برخه کې دوستانو اندېښنې بې ځای دي. پر مسله باندې هر اړخیز تحقیق کیږي او د دغو تحقیقاتو پایلې د ولس سره شریکیږي.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکه وایي حکومت مکلفیت لري چې له خپلو اتباعو څخه ساتنه وکړي. د دغه شبکې غړی احمد زکی وایي له دې وروسته باید هر ډول هوایی او ځمکني عملیات په ډېر احتیاط ترسره سي، څو ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله وانه وړي.
و امریدل چې یو شمیر مدني فعالانو له حکومت غوښتي چې د کندوز د پیښې د تحقیقاتو لپاره دی یو بې پرې او هر اړخیزه پلاوی دی ولایت ته واستوي.
د چهارشنبې په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لکه څرنګه مو چې واورېدل، نن په متحده ایالاتو کې خلک د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. په یو شمېر ولایتونو کې میلیونونو کسانو له وخت نه مخکې رای ورکړې دي. د ازادي راډیو د نن ورځې او سبا په خبرونو کې د امریکا د انتخاباتو په اړه وروستي او دقیق معلومات درسره شریکو. د متحده ایالاتو د ولسمشر انتخابات نن ترسره کیږي، خو دغه هیواد انتخاباتي سیستم له نورې نړۍ سره توپیر لري. په یو شمېر ایالتونو کې وار لمخه هم ځینې خلک چې د انتخاباتو په ورځ ستونزه لري رای ورکولی شي. وار لمخه رای د پخوانیو انتخاباتو په پرتله دا ځل خورا زیاتې دي. تر دې دمه د دې رایو په اړه زما همکار احمد شیبر رپورټ برابر کړی دی.
د امریکا د انتخاباتو څارونکي خبر ورکوي چې په امریکا کې تر انتخاباتو مخکې په بېساري ډول رایې اچول شوې دي. د څارونکو په وینا تر ټولو ډېر رایې هسپانیایي امریکایانو کارولې دي، چې له دې سره داسې ښکاري چې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلري کلنټن پله په ډېر رایو کې درنه شوې ده. په امریکا کې میشت د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم د ورلمخه رایو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په ځینې ایالتونو کې هم ابتدایي انتخابات چې داخلي حزبي دي او هم ملي انتخابات مخکې د وخته ترسره کیږي، او دا غي دلیل هم دا ده چې دغه انتخابات نه یوازې دا چې ریاست جمهوري انتخابات ده، بلکې دا د ولایتي شوراګان یا کانګرس او سنا انتخابات هم ده. په همدې دلیل چې دلته په امریکا کې دا رای ورکول لا پخوانه شروع شوي، خو په نهایت کې هغه اخرنی ورځ یا ملي ورځ د انتخاباتو دپاره هم یو تعیین ورځ ده چې په هغې کې به 8 نومبر ده چې هلته ټول امریکا ټول ایالتونه کولی شي چې رای ورکړي او هغې نه وروسته 8 نومبر نه انتخابات پای ته رسیږي.
اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې لږ تر لږه 3.2 میلیونه کسانو د نومبر تر 8 نیټې پورې وارلمخه رای ورکړې دي او داسې اټکل کیږي چې وارلمخه تر 50 میلیونه ډیر رای وکارول شي. دا شمیره د امریکا د ټولو رای ورکونکو 40% کې رای جوړوي. په 2012 کال کې 40 میلیونه کسانو د انتخاباتو تر ورځې مخکې رای ورکړې وې. اسپانیایي امریکایانو په فلوریدا، نووادا او کلورادو کې ورلمخه رای ورکړې دي. د هغې ایالتونو دي چې ډونالډ ټرمپ باید پکې انتخابات وګټي تر څو سپینې ماڼۍ ته لاره پیدا کړي. په فلوریدا کې 6.4 میلیونه ورلمخه رای اچول شوي دي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې تر اټکل 3.4 برابر ډېر رای ورکړل شوي دي. دلته ډیموکراتانو 9.9% او جمهوری غوښتونکو 8.15% رای خپل کړی دي. په شمالي لی کارولینا کې هم تر اټکل ډیر رای اچول شوی. دلته ډیموکراتانو 24 او جمهوری غوښتونکو 2.5% رای ورکړل شوی دي. او د هیلری کلینټن د کمپاین مسول روبی موکوویل ورلمخه نتیجې پر دې دلالت کوي چې ډیموکراتان بنن په ډاډه سره رای ورکړي او اعتماد به پیدا شوی وي چې دوی مخکې دي. موک ای بی سی تلویزیون ته وویل زه ورلمخه رایو ته ډیر جیر یم. په فلوریدا کې په تیرو 2 ورځو کې د پام وړ رای اچول شوي. همدارس په شمالي کارولینا او یو شمېر نورو سیمو کې چې زموږ لپاره نتیجه ډیره هڅونکې او مثبته ده. په نووادا کې هم د هیلری کلینټن لپاره ورلمخه 2.5% او د ډونالډ ټرمپ ته 6.5% رای ورکړل شوی دی. ډونالډ ټرمپ په ورلمخه رایو کې په اریزونا، لووا او اوهایو کې مخکې دی. په اریزونا کې ټرمپ 40% او هیلری کلینټن 40% ورلمخه رای اخیستی دی.
ډېر زیات مننه دوستانو احمد شیبرو چې په متحده ایالاتو کې د نن ورځې انتخاباتو او له وخت نه مخکې د رای ورکولو د بهیر او دا چې څومره کسانو تر اوسه رای ورکړي دي په دې اړه درسره ورستي معلومات شریکول. د امریکا د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو او ورو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه ونه کړه. حال دا چې په تیرو انتخاباتو کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې افغانستان یو توده موضوع وه. ولې دا ځل افغانستان ته شاډول شوې ده؟ اسمت ساروان په ریپورت برابر کړی.
د امریکا د ولسمشرۍ کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاینونو په لړ کې د افغانستان د جګړې په اړه ډېر څه ونه ویل. دواړو کاندیدانو په دریو تلویزیونی مناظرو کې د ګڼو کورنیو او بهرنیو مسایلو په اړه خپل نظرونه وړاندې کړل، خو د افغانستان په اړه یوازې په یوه مناظره کې هیلری کلینټن سرسری اشاره وکړه او ټرمپ همدومره وویل چې افغانستان ته د عسکرو لیږل یوه تیروتنه وه. په امریکا کې مشته سیاسي چارو افغان نظر خاوند شفیق همدم وای د امریکا د ولسمشرۍ کاندیدانو غالبا د دې لپاره په خپل مناظرو کې د افغانستان یادونه ونه کړې چې اوس د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې نورو مسئلو لومړیتوب پیدا کړی دی.
په تاسف سره چې د افغانستان موضوع تر ډیره کچه پورې په دغه مناظرو کې ورته اشاره نه ده شوی، حتی په پښتنو کې او په ځوابونو کې هم د افغانستان نوم په هیڅ صورت مطرح نه شو، ځکه چې امریکایان نن سبا لوی موضوعات سره مخامخ دي چې هغه د سوریه موضوع ده، هغه د عراق موضوع ده، همدارد حتی د ډونالډ ټرمپ د موقف له مخې هغه د ناټو موضوعات چې د امریکا په خارجي پالیسي باندې ډېر لوی تاثیرات لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن په دې اړه چې د سه شنبه په ورځ د ولسمشرۍ انتخابات وګټل نو په افغانستان کې به څه وکړي هیڅ نه دی ویلي. اژانس وایي دا مسأله ډېره مهمه ده، ځکه چې امریکا په 45 کلونو کې په افغانستان کې د پام وړ پیسې لګولې او د پوځیانو ډېرې وینې تویې شوې، خو طالبان لا پیاوړي شوي دي. ولسمشر باراک اوباما له وخت رسیدو لږ وروسته افغانستان ته په لسګونو زره اضافي سرتیري واستول او جګړه یې لا پراخه کړه، خو په دې بریالی نه شو چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی وکړي. نوې ولسمشر یا ولسمشره به له یو نوي او سخت انتخاب سره مخامخ وي چې آیا په افغانستان کې د پوځیانو شمیر ډیر کړي او که نوري هم لږ کړي. باراک اوباما غوښتل چې په 2014 میلادي کال کې د اوسنیو امریکایي پوځیانو شمیر نیم تر لږ کړي او په 2018 کې ټولو باسي او یوازې زر تنه د خپل سفارت او کنسولګریو د ساتنې لپاره پریږدي. خو د طالبانو د حملو زیاتېدو اوباما مجبور کړ چې خپله پریکړه بدله کړي. اوس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8400 تنه دی. دا په داسې حال کې دی چې د اوباما د وخت رسیدو په لومړیو کې نږدې 100,000 تنو ته رسیده.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
له ازادي راډیو واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ازادي راډیو ته اکثره اسمسونه او تاسو رسیدلي پیغامونه د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو په اړه دي او په دې اړه دي چې که افغانانو د انتخاباتو کې د ګډون حق درلودل کوم کاندید ته رای ورکوله او کوم کاندید دوی په نظر د افغانستان لپاره ښه ثابت دی شي. زمونږ یو اوریدونکو چې نومونه د ذکر شوی خپل اسمس کوي کده د رای اچولو حق درلودي نو ډونالد ترامپ تبه رای نه ورکړي ځکه چې د نړۍ مسلمانانو ته ګواښ کړی دی. په یو بل اور نیک محمد د هلمند څخه لیکي چې مسلمان هیواد ته نه پریدم او په د افغانستان په حق له خنیت چلری هغه ته رای ورکوم. دا اس ام اس لګوندې په کلماتو ګډ وډ لیکل شوی او له دوستانو هیله کوم چې خپل اس ام اسونه لک واضح ولیکي. قلم یار حدید غورک څخه لیکي چې د امریکا د انتخاباتو نتیجې په یو رسیلانیږي خو د افغانستان د انتخاباتو نتیجې په یو میاشت کې هم اعلان نشوي. د غراز یو شمیر اولیدونکو هم د امریکا د انتخاباتو پړه خپل سمسون راستولې دي او هلمن ولایت څخه حبیب الله ملکزی وی کما درې ورکولو حق درلود ما به یو کاندید ته هم رای نه ورکړه ځکه چې د کاندیدانو د افغانستان لپاره کوم خپل پلان نه دی څرګند کړي. عمران احمد د خوست څخه لیکي زما په نظر ډونالد ترامپ د رای مستحق دی ځکه چې جمهوریت غوښتونکو د افغانستان لپاره روښانه تګلاره لري او د ډیموکرات ګوند تر اوسه د افغانستان په مورد کې ښه پالیسي نه ده لرلې. دا سیسمه غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او اف ام سل اشاری 15 چپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د سوداګرۍ وزارت وایي چې د یوې نیمې روبه سګنی رقم په هیواد کې تر 30% د صادراتو ډیروالی خي. په دې اړه یوسف خان زدران ریپورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي تمه کیږي چې سږ کال د سبزیو وچو او تازه میوو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د یاد وزارت ویان مسافر قوقندی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتله د سږ کال د لومړنۍ روبې لاسته راوړنې ښیي چې دا زیاتوالی ممکن تر 30% پورې لوړ شي.
زموږ صادرات په دریم او څلورم روب کې ډیریږي او زموږ مخکنی ریسرچ ښیي چې پروس کال نه سږ کال تر اوسه پورې موږ تقریبا در 15% د میوجات او سبزیجات او صادرات زیاتوالی لرو.
د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان تیر کال څخه باندې 2,00,000 ټنه سبزیجات وچ او تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادری کړي چې ارزښت یې تر 244 میلیون ډالر پورې رسیدو. د افغانستان اکثره تولیدات د کال په دریم او څلورم فصل کې رسیږي او په دې برخه کې د مڼو، انارو، انګورو، جلغوزیو، بادامو او ځینو نورو میوو حاصلاتو ته تر ټولو ډېرې هیلې موجودې وي. افغانستان هر کال شاوخوا د 10 میلیارد ډالر په ارزښت واردات کوي خو افغان حکومت منه کړی چې له دې هیواد څخه به د صادراتو اندازه هم لوړوي. د سوداګرۍ او صنایع خونی ویان سیام الدین پسرلی که څه هم په دې برخه کې ځینې پرمختګونه تاییدوي خو وایي چې لا هم سوداګر د ځینو ستونزو سره مخ دي.
کول کې په زموږ صادرات خو دي مګر شته ستونزې لا پاتې دي. د ځمکې د لارې ترانسپورتي ستونزې دي چې د پاکستان سره لا تر اوسه پورې لا یې حل پاتې. په داخل کې د امنیت نشتون دی. د اداري حساب ته چې په ګمرکونو کې دغه زموږ تجاران زورول کېږي. په نورو هیوادونو کې بازار موندنه ده چې حکومت ژمنه کړې وه چې دوی به زر تر زره تجارتي اتشې معرفي کوي، بیرته دا کسان نه دي مقرر شوي.
د ښاغلي پسرلي په باور د منځنۍ اسیا سره د ځمکې له لارې وسلېدو، د ځینې هیوادونو سره له هوایي لارې سوداګري او د چین سره د اوسپنې پټلیو پرانیستو د افغانستان په سوداګرۍ ښه اغېز کړی دی. د سوداګرۍ وزارت معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت شاوخوا 500 هیوادونو ته له کرنیزو محصولاتو راخوا بیلابیل نور توکي صادروي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازشون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی صاحب، امید نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
دونه مې بجې شوې دي. له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لاندې زورو.
د مالی وزیر له مشرانو جرګې غواړي چې تر دوه اونۍ پورې د 1416 نوي مالی کال بودیجه تایید کړي. یو شمیر مدني فعالان په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښمن دي او د طالبانو لوري له ملکیانو د سپر په توګه کار اخیستل یو غیر انساني او غیر اسلامي عمل بولي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په کابل کې د کسانو له ډلې چې د برېښنا بلونه یې له 1,00,000 افغانیو زیات وي، یوازې درې کسان حاضر شوي چې خپلې پیسې تحویل کړي. د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د ټاکلې ورځې څخه مخکې په رای ورکوونکو کې بې سابقه توګه زیاتوالی راغلی. بلخوا رپورټونه وایي چې د امریکا د نیو همشپیر ایالت په ګڼو وړو ښارګوټو کې امریکایي رای ورکوونکو د ولسمشۍ په نننیو انتخاباتو کې خپلې رایې کارولې دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د لبنان له نوي ټاکل شوي ولسمشر میشل اون سره وکتل.
سهرگل امیرزی د دې سات اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي دغه وزارت په تیري وکال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه د مالداري په برخه کې له 25 میلیونه ډالرو څخه زیاته پانګونه کړې ده. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د مالداري عمومي رئیس جهانگیر میاخیل دغه څرګندونې نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړې.
په تیري وکال کې تقریبا 25 میلیونه ډالرو نه زیاته سرمایه‌ګذاري د خصوصي سکتور سره یو ځای شوې ده چې په مالداري کې په مرداري
خاغلی میاخیر ویل چې دغه 25 میلیونه ډالر افغانۍ پانګونه د مالداری په بیلابیلو برخو کې شوې ده. په کندوز کې 14,000 کروندګرو ته 900 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او 14,000 ټنه کیمیاوي سري وویشل شوې. د کندوز د کرنې رئیس محمد نبیر او فی ازادي راډیو ته ویل چې دغه غنم او سري د مرکز او نهو ولسوالیو لپاره په نظر کې نیول شوې دي. او دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بای. یوه بوجۍ قزاقي وړه 2,250 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 2,200 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2,400 افغانۍ، یوه درې نیم منی بوجۍ وریجه 1,550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1,000 افغانۍ. او دا هم نن ورځ د کابل په بازارونو کې د سون توکو بای. یو لیټر پیټرول تیل 48 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 50 افغانۍ. او دا هم د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 55 پوله، یو انګلیسي پوند 1 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدارې 603 افغانۍ.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې آزادي اوریدونکو 19 پروګرامونه خبريږي. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې کمزوري کېدل به په افغانستان کې د دې ډلې پر فعالیتونو څه اغیز وکړي. د سولې او جګړې په نوم د مطالعاتو د مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي آزادي راډیو ته ویل که هر څومره د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشران په سوریه او عراق کې وځپل شي، بیا به هم په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو اغیز ونه کړي، خو افغان حکومت وایي چې د داعش د ځپلو کلک هوډ لري. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
یو شمیر څېړونکي وایي سره له دې چې د عراق په موصل او د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پراخ عملیات پیل شوي دي، خو دا ویره سته چې دغه ډله د خپلو بهرنیو په ناڅایونو د لا پیاوړي کېدو هڅه وکړي. له عراق او سوریې څخه بهر د داعش ډلې لومړنۍ شاخې په افغانستان او پاکستان کې د خراسان ولایت په نوم د حافظ سعید په مشرۍ خپل موجودیت اعلان کړی. په افغانستان کې د سولې او جنگ په نوم د مطالعاتو د مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د مالیاتي سرچینو او عرب مشاورینو په درلودلو سره که چیرې د داعش ډله په منځني ختیځ کې له لوی ګزار سره مخامخ هم سي، په افغانستان کې به یې فعالیتونه ډېر اغېزمن نه سي.
هر وخت کې په عراق او سوریه کې داعش کونج ته کیږي، نو بیا به افغانستان د دوی لپاره یو بدیل وي، یو ښه بدیل وي. تر ټولو مهمه دا ده که چیرې د عراق او سوریه څخه نور خلک راځي او یا غټ شمېر لوړپوړي داعش راځي، نو بیا دې ضرورت ځکه کوم په اوږد مهال کې بېخي نه لري چې داعش څخه د روزمره کالونو لپاره یا د عملیات لپاره یا د پلانونو لپاره د داعش سره مشوره واخلي، بیا هغوی دلته په همدې افغانستان کې طرح کولای شي.
ښاغلی اعظمي چې د داعش په اړه تازه چاپ شوي کتاب یوه برخه یې هم لیکلې ده، وایي د ازبکستان تحریک اسلامي او د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ په افغانستان کې داعش تمویلوي. دا وایي د اګست میاشتې تر وروستیو پورې د داعش شاوخوا 200 بهرني مشاورین چې تر ډېره د عراق او سوریې دي، په افغانستان کې د دغې ډلې غړو ته په مشوره ورکولو او پلان ورکولو کې لاس لري، چې د ښاغلی اعظمي په خبره شایي اوس دا شمېره لوړه شوې وي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم د جزئیاتو له ورکولو پرته اندېښنه ښودلې وه چې ښایي د راتلونکي کال تر پسرلي پورې د داعش ډلې څه باندې 5000 غړي د افغانستان شمالي ولایتونو ته انتقال سي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا دا خبره ردوي چې ګواکې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې له ځپلو سره به دغه ډله افغانستان ته مخه کړي. د ملي امنیت شورا ویان او د ستراتیژیکو اړیکو مشر تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ورځ تر بلې د خپل هیواد د دفاع او د مخالفینو د ځپلو لپاره هڅې کوي.
د افغانستان دولت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه آماده دي چې په هر ځای کې دوی تحرک ولیدل شي. اغلمن د استاسو بر ملګرو ملتونو د کارپوهان وروسته گزارش دي نو چې وی ویل چې داعش په افغانستان کې کمزورې شو او موږ پرې باور لرو چې نه یوازې دا چې اجازه به ورنکړو چې دوی قوت پیدا کړي، بلکې اختار ورکو که هر ځای دوی تحرک ولیدل شي دوی به په مجرد د دې تحرک لیدل کېږي نه منځ وړل کېږي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن له ان بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي وو چې د اسلامي دولت ډلې خراسان برخه په افغانستان کې د خلافت جوړولو په هڅه کې ده. ښاغلی نیکلسن دغه راز ویلي وو چې دا ډله کاملا غیر افغاني ده چې د ازبکستان تحریک اسلامي او پاکستاني طالبان پکې شامل دي. دوی وایي نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو تر څنګ د دغې ډلې د له منځه وړلو لپاره جدي هڅې پیل کړې دي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریته نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سند ستاسو په خدمت کې یم. بیا هم د ازادي راډیو د دیونه د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې د ورزګان ولایت د گیزاب د ولسوالۍ د یو اوسیدونکي ظاهر تیموري ستونزه راخستل شوې ده. د ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا سل جریب ځمکې زورور او یا پخوانی قماندانانو غصب کړې ده، خو حکومت په حق له هیڅ اقدام نه دی کړی. د دې ستونزه د ولایت له مسؤلینو سره هم شریکه شوې ده. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورو رستا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
ما نوم محمد ظاهر تیموری دی، د ورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې یم.
ستاسو څنګه څه ده؟
تقریبا د 45 کال کېږي چې زمونږ جایداد او ځکه خلک او زورمندان مصالح کسان غصب کړي دي، خو دولت زمونږ غور نه کوي.
د سوق چې د ستاسو زمکه نیسي، د سوق دی
دا د همدې سیمې اوسیدونکي دي. افراد مسله لري، دولت اقدام نه کوي.
دا دولتي کسان دي که نه غیر دولتي دي؟
دا غیر دولتي دي. دولت هم خو بعض نیم ته چې په دولت کې حصه هم لري، دولت هم دغو خلکو ته په دولت کې حصه هم ورکړي دي.
ته چې وایې چې دا ځمکې زما غصب کوي، تاسې د دې ځمکو اسناد قوالې څه شی لرئ؟
شرعي اسناد لرو، شرعي قباله لرو. مونږ دولت ته مراجعه کړې دي، ما رسمي عریضه پر کړې ده، خپله قباله اوس هم په لاس کې لرم. دا ستا
د څو کالو راهیسې دا ستاسې ځمکې غصبېږي؟ د دو دخوا
سیمه کې تقریبا زموږ د سل جریبه غصب شوی دي، او نور زموږ په لاس کې دي. دا خلک په زور خو اوس هم د همځکه لاندې کړې دي، همځکه یې غصب کړې دي.
د څو کالو راهیسې دا غصب روان دی ستا د ځمکې؟
دېرش کالو دمخه بس شروع شوی دي. تر دا اوسه پورې دا خلک ادامل دا کار ادامه لري په دې سیمه کې، په دې کلي کې.
تا والي ته مراجعه کړې؟ عریضه دې والي ته ورکړې؟ دا خپل مشکل دې ورسره شریک کړې؟
بله و بله، درې څلور میاشتې ولسوالۍ ته ورغلم. ولسوال صاحب ما عریضه تایید کړل د ولایت پر مقامات باندې چې دا موضوع حقیقت لري، زموږ زور دلته کار نه کوي. والي صاحب ته ورغلم، والي صاحب زموږ عریضه وکتل، بیا استلام کې پر ریاست عدلیه باندې، عدلیه ریاست پر قمانداني امنیه باندې دغه پارچې ورکړي چې ورسره د خلک جواب درې پارچې ما راوړي. درې غشتم زه ورغلم، دا پارچې ما راوړي دي، د خلک نه شي حاضرولی.
دا خلک نه حاضرېږي، جلب ورپسې ځي لیکن نه حاضرېږي.
جلب ډېر کمزوري دي صاحب، دا جلب چې راځي دا خلک پروايي نه کوي. شاغه خلک نه حکومت ته حاضر دي، نه شریعت ته حاضر دي، نه قانون ته حاضر دي، پیسې خو حاضر نه دي.
مرکزی حکومت سره د شریګه کړي کابل ته کله راغلي؟ دا مشکل دی ویلې دي.
بله و، کابل ته تقریبا دولس کاله د مخه ما پلار مشا خان سنادونو شیان وړي وو. د رئیس صاحب دولت څخه فوق العاده امر اخیستی او فرمان اخیستی او شاغه دلته را لغه متاسفانه دلته نه عمل کیږي.
تر اوسه د څومره جریب از مکه غصب شوی؟
تقریبا دغه سل جریب تقریبا غصب شوی.
د استاز مکه چې غصبېږي د دې نه څه کار اخلي؟ زراعت د پاره کاری کنه؟ کورونه پکې جوړي، دکانونه جوړي، څه پې کوي؟
زموږ زراعتي مکه ده، ټول باغ دی ولاړ، د انګورو باغ دی، د بادام باغ دی، زراعتي مکه ده، غنم کوي، جوار کوي، په دې کې کورونه هم جوړي خپل ځان لپاره.
خو اوس څه غواړي د حکومت نه؟
د دولت نه دا خواهش کوم چې د والي صاحب د کونډي دی هم دا خبره واوري، د والي صاحب د روزګان هم واوري، نور مسؤلین مقامات دي، مونږه غواړي، مونږ هم باید وخورې، مونږ به مشکل باید ور حل کړي. راشي دا خلک دی راولي، حکومت ته دی حاضر کړي، را جلب کړي، عسکر یا حد پیسې ولېږي، دا ساحه وګوري چې دا څنګه کار دی. څوک چې قواله او اسناد نه لري راځي د بل ځمکه غصبې او مرکزي دولت شته وجود لري. ما د دولت دا خواهش دی چې دا کم وخوري، دا خلک راشي، زموږ ځمکه څخه زموږ ځمکه د دوی د منګولې څخه خلاص کړي، موږ مشکل ور حل کړي.
دا څوک چې ستاسې ځمکه غصبوي د سر مخامخ تاسې خبرې کړي؟
بله و، مخامخ مونږ هر وخت ورسره کښېنو، خو پله په پله دی، په یو پنډله دی، نو مونږ خبر ورسره کړو. مونږ د ځمکه غصب ته دا تا ته حرام ده، نو راس قانون ته راسره کښېنې، شریعت ته راسره کښېنې، حکومت ته راسره کښېنې. هغه وایي چې یا مونږ چېرته نه یو حاضر، نه شریعت ته حاضر یو، نه قانون ته حاضر یو، نه حکومت ته حاضر یو. هغه خلک وایي چې مونږ نه یو حاضر هلته، هغه نو مسله دي، نو مونږ په مسله لحاظ باندې مونږ دا کار نه کوو چې مونږ هلته به صلاح اقدامات وکړو. نو هغه خلک پر ډېرې ده مسله ده، نو په دا خاطر په زور خوري.
ستا ستونزه به شریکه کړو، د مقاماتو سره به شریکه کړو.
تشکر.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزې مده ورزګان ولایت له امنیه قماندان جنرال ولی جان سره شریکه کړې ده. جناب قماندان صاحب، د محمد زهیر تیموري په نامه یو ورور مونږ ته تلیفون کړی چې د ورزګان ولایت د ګیزا په ولسوالۍ کې کابو سل جریب ځمکه څو تنو زورورو په زور نیولې ده. آیا د ګیزا په ولسوالۍ کې داسې خلک شته چې په زور یې د چا ملکیت غصب کړی وي؟
خپله نوی راغلی دا موضوع مخکې د نورو خلکو سره بش شریک کړي، هغه که اقدام نه یې کړی. ما ته دوسې پوښتنې راغلي او ما په ټیم کې دی، ما ته نه دی راغلی. دا مشکل به یې په تېر دغه یو مرکزه چې ما ته کولی چې راشي، موږ ته عریضه وکړي او هغه هر څوک چې د دې سره ظلم کوي موږ هغه پر کړي خپل اقدام کوو، هغه نیسو د کنبولو تپارو.
قومندان صاحب، تاسو ویل چې دغه ولایت ته نوي راغلي یست، داسې کسان چې له خلکو سره زیاتې کوي، په وړاندې به یې څه اقدام وکړي؟ په دې برخه کې اراده څه ده؟
څوک چې د زموږ د افغانستان د اساسي قانون خلاف کوم زموږ د هغو په مقابل کې مبارزه کوو، هغه نیسو د قانون منګولو ته سپارو. دا چې هر څوک دی، یو زورمند دی، پلانۍ دی، پلانۍ دی، دې چې موږ ګرځو، هر څوک چې د دې څخه خلاف کار کوي هغه موږ نیسو قانون ته سپارو.
جناب قماندان، دی وای پوخای والی ته عریضه کړې او والی پولیسو ته امر کړی و چې دا مسله وسیړي، خو پاک لې تر اوسه اقدام نه دی شوی.
دغه همکاري اوس کو چې هغه نفر راولو دا اوس معلومات کوو هغه قانون چې ته وایي هغه تطبیق کوو او هر څوک چې د چا سره علم کې او د هغه ذکر وو د هغه باندې زورمندي کې هغه سره مستخد چلن کوو او د قانون منګولو ته سپارو.
قومندان صاحب که دغه ورور تاسو ته مراجعه وکړي څه همکاري ورسره کوئ؟ ظاهر تیموری بس تاسی غوری تاسی ورتا د همکاری ډاډ ورکوي
موضوع سر خلاص کم اور موضوع بند پوسم الته کیزاب کیزمش کومندان دی او کومندان ته زنګ وو مغه د پاره به تسینیسی او د انکلوی شاته او پرشار کی به پر دې موضوع باندې چې کم زاب پرزمر مربوط واغه به موږ هم یوسو انور چې مربوط موږ نه کې به خپل ارګان ته واستو.
محمد ظاهر تیموری ته دا وایي چې د ورزګان د امنی قومندان جنرال ولی جان د وعده سره سم ژر تر ژره ښاغلي قومندان ته ورشي او خپل ستونزه ورسره په مستقیم ډول شریک کړي.
د انصاف پلټه کې
دا ودا آزادۍ رادیو د دې ونی د انصاف پلټه کې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولرئ مونږ ته یې ووایئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی او اوریدونکي
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو په همدغه اله پیل کوو د نن په خبرونه. د نن په خبرونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو. البته باید ووایو چې ګڼ پیغامونه موږ ته را رسېدلي دي خو نشو کولای چې ټول په دغه خبرونه کې خپاره کړو. انشاءالله نور پیغامونه به په نورو خبرونو کې خپاره کړو. بس هغه څه چې دغه خبرونه کې ورته ځای لرو هغه به په همدې خبرونه کې واورئ. ورځو پیغامونو ته.
السلام علیکم، نوم مې بختیار ده، لوګر نه مې زنګ والی ده. ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایي. بعد له سلام نه پیغام مې دا ده، هیله مې هم دا ده چې خپورې کړئ او د چارواکو تر غوږونو ورسوئ. مونږ تقریبا 15 نفره سربازان یو. د مملیات محافظت یعنی د ریاست عمومي عملیاتي ریاست پروژه های دولتي چې په قوماندانۍ کټۍ ګودامه ښاروالي 4 دروازې کابل کې موجوده اجرا کوله او زموږ کتاب 1995 د 15 په 19 تاریخ لغوه شوې ده. زموږ د 1 وروسته ورځو ماشونه بند پاتې دي. څه کم 3 تېرې شوې زموږ ماشونه نه اجرا کېږي. علت یې څه دی؟
السلام علیکم. ازادي راډیو کارمندانو ته د مینې ډک سلامونه. بعد السلام چې دا زما پیغام بالکل نشر کی. داعش په ننګرهار کې 100 نفره په پچراګام ولسوالۍ کې په شهادت ورسول ولې چا تظاهرات کا چاچی دی ووهلې د پښتنو سیمه وه. او دولت په دې عملیاتو کې بالکل سست راغلی دی. باید چې په د دې فاصول خلکو سره همکاري وکړي او د دې شهیدانو انتقام واخلي. فهم چنان د اور شهیدانو دولت هم درادي خبرې دي خلاص، نور هیڅ خبره نشته، بالکل ټول دروغ وایي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کریم الله ده کندهار ولایت شلکوټ ولسوالۍ سره تاسو پر سره فاریکه کې زه تاسو څخه دا غواړم چې دا حکومت څخه دا غواړم چې دا بندیان یې د ژره خوشی کې چې دا ګلبدین حکمتیار په دې کې نومونه ورکړي دي. خو ډېر مظلوم بندیان هغه سینا کوي چې قیدونه یې بېخي ډېر دي. زه دا غواړم چې د دوی سره څه شي وشي.
السلام علیکم. فعالیت خبر کوم، د ما پیغام داده چې سعودي عربستان کې کومه غونډه جوړیږي دې ته موږ سختې هیلې لرو. الله خو دې نور رسول راوړي. خو یو پیغام د ما واوري چې تنخوا خوارو ملایان بونه دی د کابل او هغه قرآن وهلي بونه دی چې په مقام عظمه کې قرآن کلی و هغه چې هر ملک ته لاړ هغه دنیا ورانیږي. نور چې هر څوک کولی خو مقصد هغه خلک بونه دی هغه چې هر مجلس کې ناست هغه مجلس خدای ورانوي.
سيدنا الله افغان د کندهار ولایت خسته سرپل کې محترم ټول افغانستان خلکو ته ندای اعلان دی چې پر تعلیم او تربیه باندې زور واچوي او تعلیم او تربیه وکړي ځکه چې تنوار صاحب چې نن دغه ویاړ او تاریخ راوړی دی دا د تعلیم او د تربیه برکت دی دا قهرمانی د تعلیم او تربیه په برکت راوړی دی نو زما دا هیله ده چې تعلیم او تربیه وکړي خپل بچان تربیه کوي یا په اسلامي زده کړو یا په عصري زده کړو خو دغه سیمه پرېږدي او د افغانستان د تعلیم او تربیه د وزارت څخه مو دا هیله ده چې د خدای پر لحاظ د کندهار چارواکي د تعلیم او تربیه د غفلې کوي د کندهار د تعلیم او تربیه ریاست سخت فساد ډک دی د ټولو ولسوالیو مکتبونه بند دي مونږ متاسفانه په دا څوارلس کاله مو دا بغاري کړي دي هېچا مو خبره نه ده اورېدلې هغه ظالمان تنخواوې خوري خو مکتبونه کوچنیان ته نه وایي وفا
بله سلام علیکم نصیب الله خوش نصیب تانیوال دی پکتیا تمکنه انتخاب زه دا پیغام دی ازادۍ رادیو دی نشرولو څنګه ته پرېږدم زه په ډاکټر صاحب کمال تانی باندې ویاړم چې زموږ هیواد ته لویا بریا راوړه خدای پاک دې زموږ هیواد ملي افغانستان اندا شاعر راتلونکی او روحانه فکر روحانه ژوند ولري د خدای په
بارے سلام علیکم زرا فی اللہ خبر کوم لغمان ولید مشرق رانا دا لنگار وسالینا زمون په مرکز کې شکم جای کې چې ولسالې کې چې مهاجم جای کې چې محلی فلوس دي نو حال تا جنگ زیات کوم جای کې چې اردو یا لجن نیوی زدا هل هر دولارم چاروا کو نه شکم جای کې محلی فلوس دي حال تا دغه بجای به اردو اچي جنگ قرار شي اردو د افغانستان ملا تیر ده نو دا پیغام فدم چاروا کو تا والسلام و احترام سلام علیکم
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زاریاری ولسوالۍ اوسیدونکی یم په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم په دوهم قدم کې وزیر صاحب داخله ته یو سوال کوم خواهش ورته کوم چې اکثره امنیتي پولیس سرحدي پولیس نظمي عام کوم هغه ارګانونه اکثره چې روسي سلاح استعمالوي د ډولي نه مثال راپور ورکول کیږي چې سل دا زمانه خوش یا زر دا زمانه توشو په دشمن باندې کنده کې هغه به 1500 ورکوي 1500 ځان ته وایي لوی هغه به 2000 ورکوي 1500 هغه ځان ته وایي زونی ځان ته وایي اخر وزارت داخلي ته خبره رسیږي سل دا شي ویني خبره 5000 راځو ته راغلي وي نو اداري په څو خدمره تمره پکې ډیر شوی لري چې بيږي هات نه لري نو را خو څه کوي چې مهمات کوم راپور غلط ورکړي ځانو ته وایي کورو ته راوړي په خپل سترګو ملي دي پاکستان ته اړوي خرڅوي طالبان باندې خرڅوي راکټ منمندسي راپور لکه مثلا دوه مرمه انداخت کړي 500 مرمه راپور کړي تر څو چې وزارت خبره رسیږي لس مرمه انداخت شي یالته شي رسیږي زر مرمه ته خبره رسیدلې ني نو زادر ډونم ونړې مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کی تر څو هغه امنیتی ځواکونه چې غلی کوي غلی خور طرفه کوي او جنرالي رتبې خلی زری مټر هلیکس سره وی پاکستان ته جاسوسي کوي ایران ته جاسوسي کوي اداره جاسوسانو مخاوني ولې شي او داسې خلک پوزی پو توالی کی په وی کومره وی کی چوکې ور کی چې وطن ته کار وکي ملت ته کار وکي خاور ته کار وکي خپل ناموس ته کار وکي هغه خلک نه خدای په امان
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل د پیغامونو په یو برخه کې تاسو ورېدلې د کندهار ولایت کې د پوهنې وزارت پر مربوطاتو کې د اداري فساد او دغه شان د چې اکثر خواندي تړل شوی یلته او ماشومان د زده کړې له نعمت محروم دي په دې اړه شکایت موجود دغه موضوع مو د کندهار ولایت د پوهنې رئیس خاغلی محب الله قادری سره شریک کړه خاغلی قادری په اړه راته وویل
اورور دغه اداري فساد پاړون زما درته څخه ورسته په هر بخش کې کوم فساد څه لیدلې دي د هغه په اړه مو دي اقدام کړی دی هغه مو د قانون منګول څه پرې په دې څه کې د څرنوالۍ ته خلک سپارل شوي دي خپل داخلي تفتیش او نظارت کړی دی هر څه اسناد موږ ته په لاس راغلي په دې څه کې مستند شواهد او اسناد چې وي هغه موږ که څه موجود و موږ څېړلي دي او دا شی که څوک لري کولی شي د پوهنې ریاست ته مراجعه وکړي موږ د هغوی مشکل عاجلا ورته حل کولای شو. او بل خبره ده بند مکاتب ده بالکل مش په ولسوالۍ کې بند مکاتب لري. هغه مکاتب د مختلفو لاملونو له وجې بند دي. نو په داسې سیمه کې هم مکاتب لرو چې هلته اصلیت کې نفوذ نه وي. په اصطلاح سره هلته 15 کورې چې 10 الى 15 کوچنیان ماشومان وي چې د زده کړې لپاره اماده وي. مګر هغه دپاره موږ یوه محلي ټولګۍ فعاله کړې ده، مګر و په تشکیل کې هم دلته یوه ښوونځی موږ لرو. په تشکیل کې ښوونځی لرو مګر متاسفانه چې تعمیر نه ورته لرو، مځکه نه ورته لرو، تشکیل د معلمانو د ادارې او تدریسي پرسنل نه لرو. نو د هغوی لپاره موږ د همکارو موسساتو لخوا محلي ټولګۍ د چټک زده کړو د لویانو او محلي ټولګۍ د کوچنیانو لپاره موږ هڅه پاله کړې دي چې موږ ځینې ولسوالۍ دغه ولسوالۍ تعلیمي بهیر په ټپه ولاړ دی، لکه ریګستان، لکه شورابک، غورک ولسوالۍ. هلته ځینې ستونزې د امنیتي موږ لرو په هغو ولسوالۍ کې، او بیا په هغو ولسوالۍ کې په اصلیت کې هم نفوذ هم وجود نه لري. د هغو ولسوالۍ خلک هم علاقه نه لري چې موږ ته مکتب فعاله کړي.
دوکه علاقه نه درلودل جناب رئیس اړیکه به نیول اتمن علاقمندی موجوده ده چې اړیکه نیول ده او ویلي چې دا مشکل موجود ده.
بالکل هیڅ وخت مشکل نه دی سوی په دې ساحه چې موږ څه غواړو ازیپسي عارفتي راسي چې موږ غواړو په یو ساحه کې د خپلو بچیان لپاره شونځي پالکو. موږ ډیر خوشاله کیږو کتاب کرتاسي معلم تشکیلات چې موږ په وخت کې وي هغه ورسره کوو. هلته ښوونځي ورته پالکو کبي هیڅ امکانات ونه لرو. حد یقل هلته محلي ټولګي موږ ورکوو دوی ته، د سواد زده کړې ټولګي ورکوو دوی ته، د چټک زده کړو ټولګي ورکوو دوی لپاره، که یوالي که دوی که درې حد څومره چې بسنه کوي. خو څوک نه دي عارفته وي، که په یو عیسه کې عارفته وي، موږ حتماً د مدرسې د مکتب ابتدایه لیسه په هر عیسه کې موږ امادګي لرو چې دوی ته یو ښوونځي فعاله کړو. خو خبره دا ده چې دوی باید مشتاري.
قادری صاحب، دغه ستونزو په اړه کوم چې په پوهنې وزارت پر مربوطیږي، چې مثلا تاسو ښوونځي ودانۍ نه لري، په دې اړه ورسره شریک کړي دا موضوعات؟
بالکل، موږ د دوه کلونو راهیسې د تعمیرونو د ښوونځي لپاره تعمیرونو نشتون سره مخ. موږ د ښوونکو تقریبا 2000 شاوخوا ښوونکو د تشکیل د کمبود سره مخ یو. د پوهنې وزارت ته مو پیشنهادونه کړي دي، دا چې په مالیه وزارت کې هم د معرف وزارت مربوط کوډونه نور نسته. دغه معاشات په یو معلم د استخدام په یو مشخص کوډ کېږي، کوډونه خلاصوي دي موږ نه لرو. هلته وزارت ته مو پیشنهاد کړی دي، اگر ریاست جمهوریت ته وړاندیز کړی دي، تر اوسه پورې نتیجه نه ده راوتلې.
د کندهار ولایت د پوهنې رئیس محب الله قادری و چې د کندهار د پوهنې په ریاست کې د اداري فساد تورونو او دغه شان د چې اکثره خوانزي په دغه ولایت کې تړل شوې دي لامینوري چری په دې اړه ازادي رادیو ته جواب وویلو. دوستانو بیا هم د پیغامونو ورده پیغامونه اور.
هلو، السلام علیکم رحمت الله. رحمت د کابل نه تماس وایم. ازادي رادیو ته سلامونه وایم اوریدونکو او کارکونکو ته بدل سلام. چې طالبانو ته دا پیغام پرېږدم چې ورونو، تاسو خو مسلمان یاستئ، بیا که د هر جي یاستئ مسلمان خو یاستئ، شکر تر داعش خو ښه یاستئ. باید چې تاسو د افغانستان او ګلبدین سره یو سئ، یا داعش غمه وخورئ، داعش لرې کړئ. داعش خو یم خلک وژني، نه په ماشوم دي نه په غټ دي، ټول خلک یې تباه برباد کړو. حامد کرزي سره چې لوز کړی و، کون کړی و، 15 شپېته نفره در پرېښول طالبان. تاسو وي چې موږ روغې ته راځو، روغې ته ولې نه راځئ؟ که تباه سواستئ، که هر رقم سواستئ. ګوره، دا د افغانستان خلک هم تباه کړي دي، برباد کړي مې دي. نه جاد قبلېږي، نه جاد ته په افغانستان کې. ورونو، تا خو که جر جي یاستئ مسلمان خو یاستئ، باید چې افغانستان حکومت سره یو لاس وي. داعش د پاکستان غم وکړئ. پاکستان د داعش مزدور د کار ورته کې. وسلام، په احترام باید چې دا دما هغه دوه درې وارې نه شو چې پیغام. خدای په امان. ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته عرفان الله عرفان د زابل ولایت نه دا پیغام پرېږدم. دا د وطن دښمنانو، خاینانو، د عالي تاسیساتو ته او کورو ته، ملکیانو ته، چپخانو ته، لانو ته، سړکو ته، ښوونځیو ته، مکتبو ته تاوانونه ور ورسول. څه یې لاسته رانه وړله؟ په دوی باداران یې خوشحاله کړله. زموږ افغانان یې په غم، په میر، په ماتم کښېنوله. زموږ افغانستان د بل د لاس
الله وګرځوي ټول پنجابیانو یا نور بحرانیانو ته جنگ تګر وګرځوي مستای شان چې دا سوي دي خلافت په نامه اف ام رادیو یې فعاله کړې ده د دغه مخنیوي په خاص خاص مجلس واکونه کوي د وطن په دفاع کې ولاړ دي قرباني ورکوي او شهیدان دي دا خاینان لونه پلچکان مکتبونه مدرسې ټول مسجدان رمبخلو سلام
السلام علیکم زه اتم محمد روزګان د ولایت چوری د ولسوالۍ څخه موږ ټول ولس دا غواړو چې موږ دغه پیغام اشرف غنی صاحب ته ورسوي چې موږ د دغه جنگو څخه ډیر پتنګ او ګرد ټول ماجری چې دغه جنگ یادی راولای شي دغه سوله سره وکړي د جمع ودروي او یا د خپلې سیمې یو تر بل کنټرول سره د لاس کې ورسوي نه شي تاسو سلام
قدر من اوریدونکو دا د نن خبرونه شتا سی واوریدله تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو رسولای
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1